مننه له تاسو سید سمې ابا سوریدونکو ته زما له خوا سلام او سهار په خیر. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په قطر کې د دولت مذاکره کوونکو پلاوی هلمند چې له طالبانو سره به پر اور باندې صلح وسی دا مو د سر موضوع ده. دا هموري چې د کابل په شمال کې د طالبانو فعالیتونه زیات سوي دي. پایل خبرونه کوو. د پوزرات وی چې طالبانو له مذاکرو سره سم خپلې حملې زیاتې کړې دي. په ننګرهار کې یو 2500 کلن پخوانی زندان کشف شوی دی. امریکا پر څو ایرانی وګړو بندیزونه ولګول. د تیرو څو ورځو له نشوتو وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو د سولې د خبرو له پیلېدو وروسته خپلې حملې زیاتې کړي. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان پرون ازادي راډیو ته وویل چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په دفاعي حالت کې هم طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه د سولې پروسې ته د درناوي په خاطر په فعال دفاعي حالت کې د خپل ځان او خپلو خلکو د دفاع لپاره د طالبانو حملې شندوي او هغوی ته درنه مرګ ژوبله هم اړوي. د طالبانو مرګ ژوبله هم زیاته شوې ده.
د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوو د وږي اسمبلی پر 22مه په قطر کې د سولې خبرې پیل کړې، خو له هغې ورځې راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې درنې جګړې وسوي چې په لړ کې درنه مرګ ژوبله هم پیښه شوې ده. پرون د ننګرهار چارواکو د طالبانو او دولتي ځواکونو په نښته کې د شلو دولتي سرتیرو او 9 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. په کندوز، تخار او نورو ولایتونو کې هم دولتي سرتیري طالبان او ملکیان وژل شوي دي. افغان چارواکي د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یو مهم قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت وایي طارق آریان ازادي راډیو ته وویل چې د دغه عملیاتو په لړ کې د کابل لپاره د طالبانو د سری قطعي مرستیال او یو بل قومندان وژل شوی.
ګډو امنیتي ځواکونو په سروبي ولسوالۍ کې هدفمند عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د کابل ولایت لپاره د ترهګرو طالبانو د سری قطعي مرستیال غیرت الله چې په ملا سنگین مشهور دی لیوا بل قماندان صلاح الدین صادق سره یو ځای وژل شوی.
شغلی آریان زیاته کړه چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لستنه نور طالبان هم ټپیان سیوی دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د ننګرهار چارواکي وایي چې افغان لرغون پوهانو د بودیزم له دورې پاتې یو زندان چې شاوخوا 2500 کال مخکې جوړ شوی موندلی. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یو بیان کې د سره رود ولسوالۍ په سبز آباد سیمه کې د دې لرغونی ودانۍ د موندلو خبر ورکړي. د بیان له مخې زندان په یو ژوره سیمه کې جوړ شوی چې دروازې نه لري او له هغه ځایه د خټینو لوښو ټوټې هم ترلاسه شوي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت معین رسول باوري ازادي راډیو ته وویل چې په سبز آباد کې له دریو کلونو راهیسې کیندنې روانې دي او په لړ کې ډېر ارزښتمن آثار ترلاسه شوي. شغلی باوري د بودایي دورې د دې زندان د څرنګوالي په اړه وایي.
داسې یو اتاق دی چې ګمان کېږي چې دا باید د خلکو د قید کېدلو او تعذیب دپاره کارول شوی وي. د دې تر څنګ نور زغري چې د 2000 کاله د مخه زمانو پورې اړه لري او داسې نور شیان.
د چارواکو په وینا لرغون پوهانو له زندان سره په څنګ کې یوه خونه چې 14 متره اوږدوالی او 4 متره بر لري او په دریو دورو کې درغونې چارې پکې ترسره شوي هم موندلې ده. د افغانستان حکومت په یونان کې د ډیره افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره 6,00,000 یورو ځانګړي کړل. د یونان په لیسبوس ټاپو کې موریا کم تیر اونۍ د اورلګیدو په یو پیښه کې ویجاړ سو او د لسګونو افغانانو په ګډون شاوخوا 2,000 کډوال چې اروپا ته د مهاجرت په تمه په یونان کې ډیره دي بیکور اسول. ارګ په یو خبر پاڼې کې وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د کابینې په غونډه کې د مالی وزارت دنده وسپارل چې لدې کډوال سره د مرستې لپاره 6,00,000 یورو چې د څه باندې 1,00,000 امریکایي ډالرو معادل کېږي د دولت له بودیجې ځانګړي کړي. تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي و چې په موریا کم کې د افغان پناه غوښتونکو وضعیت خواشینونکی دی. د امریکا د خزانه وزارت د ایران د هکرانو پرې ویډلې یوې تش په نامه کمپنۍ او له 45 زیاتو کسانو نوي بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د خزانه وزارت وایي دغو افرادو او مؤسسو د مخالفانو خبر اعلانو او د تورستي شرکتونو د ځپلو په کمپاین کې برخه درلوده. د امریکا د خزانه وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې دغه مؤسسو او افرادو د تیرې وکل په لړ کې د ایران د استخباراتو وزارت او امنیت په استازیتوب دا کار کاوه. تفصیل وروسته. د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې اف بی آی مشر وایي چې روسیه لا هم د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنو هڅو ته دوام ورکوي. د اف بی آی مشر کریستوفر وری پرون د استاذ جرګې د امنیت کمیټې له غړو سره په خبرو کې وویل د روسیې هدف دا دی چې په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن بدنامه کړي. شغلې وری زیاته کړه چې روسیه له بهر څخه د نفوذ لپاره په هغو ورانکارو فعالیتونو کې لاس لري چې هدف یې د ټولنیزو شبکو، نیابتي ډلو، دولتي رسنیو او آنلاین خپرونو له لارې بایډن ته زیان اړول دي. د اف بی آی مشر زیاته کړه د اصلي اندېښنه دا ده چې د پرله پسې ناسمو معلوماتو د خپرولو منظمه لړۍ شاید د نومبر پر درېیمه د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر نتایجو خلک بې باوره کړي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې سپینې ماڼۍ هغه راپورونه بې اهمیته بللي چې وایي روسیه له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د مرستې هڅه کوي څو په انتخاباتو کې بیا بریالی شي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د بیلاروس د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د درغلیو او د بشري حقونو د سرغړونو په اړه تحقیقات پیل کړل. ټاکل شوی د دې سازمان د کارپوهانو کمیسون چې پرون غوره سو د خپلو څېړنو نتایج د شپږو او اتو اونیو په ترڅ کې بشپړ کړي. دا کمیسون به د اګست پر نهمه د بیلاروس د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې او وروسته د بشري حقونو د سرغړونو ګڼ راپورونه وڅېړي. د دغو انتخاباتو په پایله کې ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د شپږمې پرله پسې دورې لپاره د دې هېواد د ولسمشر په توګه غوره سو. د ټاکنو د نتایجو تر اعلان وروسته د بیلاروس په بیلابیلو سیمو کې د لوکاشینکو پر ضد پراخ اعتراضونه وسول. په نړۍ کې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د مثبتو پیښو شمیر پرون پنجشنبه تر 150 میلیونو واوښت. د امریکا متحده ایالاتونه، هندوستان او برازیل د دغه وایرس د شمیر او په دې وایرس د مړو د شمیر له پلوه د لست په سر کې دی. بل خو د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې په اروپا کې د کورونا وایرس خپرېدل د خبرداری تر حده زیات سوي دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون ورکړل سوي ارقام دغه وایرس د ټولو پیښو نه دي ځکه ګڼو کسانو معاینات نه دي کړي او په ځینو نورو کې د دې وایرس یا کووید 19 ناروغۍ متفاوتې نښې رابرسېره سوي دي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په قطر کې د دولت مذاکره کوونکو هیئت هیله مند دی چې له طالبانو سره به پر اوربند سلا وسی. په بل راپور کې که طالبانو په قطر کې سیاسي مذاکرې پیل کړي د کابل په شمال کې ورسره د دې ډلې فعالیت زیات شوی دی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر څرګندونې په بل راپور کې اوري
کچیر عدالت دوام وکړي د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې پوره وړتیا لري چې د دې وطن له انجن لویست لویست خاورینې دفاع وکړي.
په کندز کې پوځي دریشي او تجهیزات په عامه خرڅیږي.
یو څوک هلته شیریخ پزی کوي د اردو دریشي اغوست، څوک کیله فروشي او کچالو فروشي کوي د اردو دریشي اغوست.
ځانګړی راپور مو په دې اړه دی چې نن د سپتمبر 13 د مساوي حق زخمی د ورکړې نړیواله ورځ ده. په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې امریکا پر ځینو ایرانی وګړو بندیزونه ولګول. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان د دولت پلاوی وایي هیله لري چې له طالبانو سره به د اوربند په اړه موافقې ته ورسیږي. په همدې حال کې تمه ده چې د دواړو خواوو د پلاوو ترمنځ خبرې د شنبې په ورځ بیا پیل سي. پرون د دواړو لوریو تخنیکي ټیمونو بیا هم د طرزالعملونو په اړه خبرې وکړې، خو تمه ده چې نن په خبرو کې وقفه راسي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یو وروستۍ مرکه کې ویلي چې د افغانانو ترمنځ سوله به د افغانستان د بیا رغونې فرصت برابر کړي. تفصیل له احمد تکلنا.
که څه هم د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ خبرې تر اوسه یوازې پر تخنیکی مسایلو متمرکز دي، خو د افغانستان د دولت د پلاوی ویان نادر نادری ویلي دي چې له طالبانو سره پر اوربند موافقه ته هیله مند دی. هغه دا څرګندونه د قطر له ټلویزیوني شبکې الجزیره سره په مرکه کې کړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچی پلاو ترمنځ د طرزالعملونو په اړه خبرې پرون د شپې تر ناوخته پورې له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدې. ښاغلی نادری مخکې ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د دواړو خواوو ترمنځ د اختلاف موارد ډیر نه دي. هغه هیله سرګنده کړې و چې د پوینا یو دوه اختلافي ټکی به هم ډیر ژر حل شي. خو پرون شپه نا وخته د دولت د مرکچی پلاوی غړې حبیبې سرابي ازادۍ رادیو ته ویل خبرې خای د جمعې پورز لیوي وقفې ورسته د شنبه پورز بیا پیل شي.
جمعه است، فکر نمی کنیم که ما مجلس داشته باشیم، ما گچی که حاضر هستیم.
میرمن سرابی وی جمعه ده فکر نکوم چه غونډه وشي که څه هم موک چمتویو، خو مقابل نورې خای رخصتی وکړي ځکه د هغوی کورونه دلته په قطر کې دي. د شنبه پورز به یقینا غونډوي، د تماس ګروپ به بیا هم سره وګوري او پر پاتې مسایلو به خبرې وکړي.
باقی مونده صحبت خاط کردن
په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هدف په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې د وګي په 22مه نیټه د ځنګړو مراسمو په ترڅ کې پیل شوې. خو له هغې ورځې تر اوسه د تماس ټله چې د دواړو خواوو استازي پکې دي د غونډو د طرزالعملونو او کاري اصولو په اړه بحثونه کوي. میرمن سرابي وویل پر دې مسایلو له موافقې وروسته به د غونډو پر مهال ویش او اجنډا خبرې وشي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هیله څرګنده کړې چې د افغانانو ترمنځ خبرې به بریالۍ شي. ښاغلی پومپیو د وګي په شپږویشتمه له فاکس نیوز ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل نور نو هغه وخت را رسیدلی چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. ښاغلی پومپیو وویل سوله به افغانانو ته دا فرصت په لاس ورکړي چې خپل هیواد بیا ورغوي.
It's time for peace. I think every Afghan recognizes that, whether they're in the north.
پومپیو وای هغه وخت را رسیدلی چې باید سوله وشي. زه فکر کوم هر افغان که په شمال کې دی که په جنوب کې، که د افغانانو په ائتلافونو کې دی او که د طالبانو په لیکو کې، ټول همدا وایي چې دا جګړه پوځي حل لاره نه لري او هغه لاره له کلونو راهیسې بې نتیجې وه. نو ځکه هیله من یو داسې یوه سوله او پخلاینه وشي چې یو ځل بیا به افغانستان ته دا فرصت ورکړي چې خپل اقتصاد ورغوي، فرصتونه رامنځته کړي او د هر افغان بشري حقونه خوندي کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې په قطر کې روانې خبرې به څومره وخت دوام وکړي، خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلی دی چې د افغانانو ترمنځ خبرې بس تونزمنې وي او ښایي ډیر وخت واخلي.
که په قطر کې د طالبانو سیاسي مذاکرې پیل سوي دي، د کابل په شمال کې ورسره د دې ډلې فعالیت زیات سوی دی. رحمت الله افغان له کابل.
په قطر کې د بین الافغاني خبرو د پیل په درشل کې طالبانو د کابل په شمال کې جګړه توند کړې او له شکردري ورسوالۍ نه لسګونه کورنۍ کابل ته کډوالې سوې. افغان دولتي چارواکي وایي چې د کابل ښار په 10 کیلومتري د شکردري په ورسوالۍ کې د طالبانو فعالیتونه نه یوازې د پلازمینې لپاره یو خطر دی، بلکې دولتي تاسیساتو ته لکه د ابګردان او شاروس بندونو لپاره یو جدي ګواښ ګڼل کیږي. شاوخوا میاشت وړاندې د افغانستان ملي اردو له شکردري ولسوالۍ د طالبانو د شړلو لپاره پوځي عملیات وکړل. په هغه وخت کې د افغانستان دفاع وزارت اعلان وکړ چې د دغو عملیاتو په لړ کې یا د ولسوالۍ له طالبانو پاکه کړې. خو اوس لیدل کیږي چې په شکردري ولسوالۍ کې طالبان لا هم فعال دي. اوس پوښتنه دا ده چې د دغو فعالیتونو تر شا د چا لاس دی. دغه کس د ملي اردو پخوانی سرتیری دی. حکیم الله یو وخت د ملي اردو سرتیری و او بیا د پولیسو مامور سو چې د حکومت له لوري له زندان وروسته نوموړي پاکستان کې دیني زده کړې وکړې او کله چې کابل ته راستون سو په شکردري ولسوالۍ کې د طالبانو د قومندانۍ مسؤلیت په غاړه واخیست. حکیم الله شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د کابل په شکردري ولسوالۍ کې خپل فعالیت پیل کړ. د شکردري ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د حکیم الله تر قومندې لاندې کسان په سړکونو کې د ماینونو په یخودلو او په افغان ځواکونو د حملو په پلانولو مصروف دي. له خلکو اوشر او زکات اخلي او د شپې فعالیتونه کوي. ازادي راډیو وتوانېده چې له حکیم الله سره د واتس اپ له لارې خبرې وکړي. نوموړی ادعا کوي چې شاوخوا 150 جنګیالي لري. د کابل چارواکي حکیم الله په ځینو مهمو پیښو کې په لاس درلودلو تورنوي. د کابل والی حکمت الله د کابل امنیت ته لګواخ سربیره تورنوي چې نوموړی پلان لري چې د شاروس بنوال وزوي.
د څو وروستیو کلونو یوه لویه لاسته راوړنه د شاواروس بند دی چې کار یې پای ته رسیدلی او ټاکل شوی چې د اوبو ذخیره کول یې پیل شي. څو ځله طالبانو هڅه کړې چې ځانونه بند ته ورسوي. قاري حکیم الله د شاواروس بند لپاره یو ګواښ دی. په یو عملیاتو کې له 100 کیلوګرامه زیات چاودونکي مواد نیول شوي. دا ښکاره کوي چې قصد لري شاواروس بند والوزوي او یې تخریب کړي.
خو حکمت الله وایي چې نه غواړي دغه بند والوزوي.
غدا تبلیغات کوي حیدری والی د کابل نو کزه وغوړم چې زه دا بند لمان زويسم، نو زه د بند سره په یو کیلومتره کې قرار لرم، نو زه د غنن شپم دا بند په بل مخاړم، نو زه کار ورسره نه لرم، دا تبلیغات دي.
د حکیم الله اصلي نوم حکمت الله دی چې د ملي اردو پخوانی سرتیری وو. په شکردری ولسوالۍ کې زیږیدلی، 28 کلن دی، واده یې نه دی کړی او تر نهم ټولګي پورې یې زده کړې کړي. د افغانستان د دفاع وزارت د ملي اردو د دغه پخوانی سرتیری د سوابقو له ورکړې ډډه کوي، خو د ملي اردو سرچینې وایي چې حکیم الله له یو کال زیات د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب قلی اردو د منپاکۍ په برخه کې دنده ترسره کوله. حکیم الله چې په 1993 کال کې په کابل او بلخ کې د ملي اردو په تعلیمي مرکزونو کې پوځي زده کړې کړې، ننګرهار کې کار پیل کړی، خو د طالبانو په ګټه د تبلیغاتو په تور نیول سوی وو او وروسته دوه میاشتې بندي تیر کړی. د حکیم الله یو ورور تر 2 میاشتو وړاندې پورې د ملي اردو په لیکو کې په دنده مصروف و. نوموړی شاوخوا 4 اونۍ وړاندې د ملي اردو په عملیاتو کې له ورور سره د همکارۍ په تور په شکردرې ولسوالۍ کې د حکومت له لورې ونیول سو. مختار ازادي راډیو ته وویل چې روري د پوځي ماموریت په وخت کې باور درلود چې د ملي اردو د وژل سوي سرتیری جنازه باید ونسی. حکیم الله له ازادي وروسته له طالبانو سره اړیکې ونیولې. په عین حال کې په لوګر کې پولیس شو. نوموړی په 1990 کال د جوزا په میاشت کې لوګر ته راغی او د لوګر د دیناو په کلي کې د سیمه ییزو پولیسو د پوستي قومندان وو. د لوګر د پولیسو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې حکیم الله په همدې کال د جدي په میاشت کې یو پوسته سره له 8 پولیسو طالبانو ته تسلیم کړه. د امنیتي سرچینو د طرزالعمل په اساس هیڅ امنیتي بنسټ نسی کولای چې د بل بنسټ سرتیری له ترخیص پرته استخدام کړي. حکیم الله له اردو ترخیص نه دی اخیستی، بل د طالبانو په ګټه په تبلیغ تورن وو، نو بیا ولې په پولیسو کې استخدام سو؟ د افغانستان د کورونا چارو وزارت د ازادي راډیو دغه پوښتنې ته ځواب ورنه کړ. د لوګر د پولیسو سرچینې ازادي راډیو ته وویل په هغه وخت کې داسې سیستم نه و موجود چې کار کړی چې دغه کس په پولیسو او یا نورو بنسټونو کې د کار مخینه لري او کنه. د کابل والی محمد یعقوب حیدری د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې د حکمت الله استخدام غیر قانوني بولی. او چې دغه پخوانی سرتیری د کابل شمال ته په سرخوږی بدل سوی، دولتي مسؤلین په دې اړه څه وایي؟ د شکردری ولسوال گوهر بابری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حکمت الله ورسره کسان پټ ګرځي، ډېر ژر به په هغه لرې پرتو سیمو کې چې نوموړی تګ راتګ کوي تصفیه شي او حکمت به ونیول
شي. د حکمت الله ورونو مختار او یونس ازادي راډیو ته وویل چې د حکمت الله کورنۍ د دولت طرفدار ده او له طالبانو سره د نوموړي په یو ځای کېدو ناخوښه ده. مختار د ملي امنیت له زندان ازادي راډیو ته وویل چې نوموړي چې له دولت سره کار کاوه د خپل ورور له لوري په مرګ واخل کېده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د دفاع سرپرست وزیر وای په قطر کې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو له پیل سره جوخت طالبانو په افغانستان کې خپل حمله زیات کړې دي. اسد الله خالد په لغمان کې ویل چې په دغه حمله کې طالبانو ته 2 برابر زیات مرګ ژوبله وشته. نور حال د سهار ګل امیزی پراپور کې.
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر اسد الله خالد، د کورنۍ چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی او په افغانستان کې د غوث ملاتړ کمانډان سکاټ میلر په داسې حال کې لغمان ته سفر کوي چې د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه او پر امنیتي پوستو بریدونه زیات شوي دي. که څه هم د لغمان له ملکي او نظامي مسؤلینو سره د دوی ناسته د بندو دروازو تر شا وه، خو د ورځې په وروستیو کې د ملي دفاع وزیر اسدالله خالد له رسنیو سره په خبرو کې یوازې وویل چې لغمان ته یې د سفر موخه پر امنیتي ارزونې سربیره د امنیتي اقداماتو او له ځایي مسؤلینو سره د چمتووالي خبرې وې. خاغلی خالد وویل چې په دوحه کې د افغان حکومت او د طالبانو مرکزی پلاوو د خبرو له پیل سره د طالبانو بریدونه زور اخیسته، خو په خبره چې لغپلو خلکو او خاورې دفاع کړي او بریدونه یې لمات سره مخ کړی دي.
ولې متاسفانه چې بریدونه ډیر شوی دي، تلفات دواړه خواوې لرو، په ټول افغانستان د ټول افغانستان په کچه د دښمن تلفات په مراتب دوه ځله لا درې ځله زیات وی. کچیری دا حالت دوام وکړي، د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې پوره وړتیا لري چې د دې وطن له انجن لویست خاورې نه دفاع وکړي.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ قومندان سکاټ میلر که څه هم رسنیو ته داسې ډیر څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې د بین الافغاني خبرو په جریان کې وروستۍ نارامۍ او مرګونو پیښو خواشینی کړی، خو په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې رواني خبرې له نږدې څاري او تمه ده چې ښه پایله ولري. په ورته مهال د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د مهترلام ښار لا ډډمن امنیت په موخه یې د لغمان پولیسو ته هدایت کړی چې د ښار امنیت سربیره د ولسوالیو امنیت او امنیتی کمربندونو پر اخوالی ته هڅې جدي کړي. د کورنۍ وچارو سرپرست وزیر د لغمان پولیسو د لا تجهیز او د هر اړخیز پاملرنې ډاډ ورکړ او د نورو اقداماتو خبرې وکړه.
او په عین حال کې مونږ په دې خبرې وکړې چې د طالبان چې څه برنامه نیولې چې ماینونه او دا وژنې او د چسپکی ماینونه دا چې ملکی کسانو ته مرګ جوړه اړې، په دې په حق له پولیسو څخه امکانات هم څه تیاریانې دي، په دې باندې هم اقدامات شوي دي او هم لار خونې وشوي.
که څه هم وسلوالو طالبانو د دغو چارواکو د سفر او څرګندونو په اړه تازه لاسنه دی ویلي، خو په روانه میاشت کې په لغمان کې پر یو شمېر امنیتي پوستو د بریدونو مسؤلیت منلی او ګڼو افغان ځواکونو ته یې د زیانونو اړولو ادعا کړې ده.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
میل آنلاین خپرونې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. د افغان سولې د خبرو له ادامې سره په لسګونو کسان په جګړه کې وژل شوي دي. د دې مقالې په پیل کې خبرونې د جلال آباد د چهارشنبې د ورځې د لاریون هغه عکس خپور کړی دی چې ازادي راډیو هم د دې لاریون له راپور سره یو ځای په خپله ویبپاڼه کې خپور کړی دی. په دې تصویر کې یو شمېر افغان میرمنې ښکاري چې ځینو یې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره ماسکونه اغوستي، ځینو چادرې په سر دي او یوې نیمې پوړنې پر سر کړی دی. دوی یوه لیکنه له ځانونو سره وړي چې په کې لیکل شوي دي په لومړي قدم کې له دواړو لوریو غواړو چې اوربند اعلان کړي. د هغه غوښتنه ده چې حکومتي پلاوی د خبرو پر مهال له طالبانو کوي. طالبانو ویلي دي چې لومړی باید د جګړې پر عواملو خبرې وشي، علت روښانه شي او بیا اوربند وشي. میل آنلاین د ننګرهار په دریو ولسوالیو کې تازه نشتو ته اشاره کوي او د ننګرهار د والي د ویاند عطاالله خوګیاڼي خبرې راخیستې دي چې رسنیو ته یې ویلي دي په وروستیو جګړو کې 13 طالبان او 12 افغان سرتیري وشل شوي دي. میل آنلاین د سولې د خبرو په اړه یواځې دا لیکلي دي چې د زندانیانو د تبادلې له ځنډېدو وروسته دا خبرې د واشنګټن او طالبانو د فبروري د 9 نیټې د هوکې له مخې پیل شوې دي. وی بلې خبرونې آنلاین دی بولوارک د افغانستان د جګړې د پایلو په اړه لیکنه خپره کړې ده. خبرونې د امریکا د سیاسي چارو د یو کارپوه نوام چامسکي خبرو ته اشاره کړې ده چې یو وخت په افغانستان کې د یو غلي قتل عام وړاندوینه کړې وه، خو د خبرونې په باور څه چې پیش سول بل څه و. خبرونه افغانستان ته د شاوخوا 2 میلیونه کډوالو بیرته ستنېدنه یادوي چې د شوروي اتحاد د ځواکونو د اشغال په وخت او له هغه وروسته له افغانستانه تللي وو. خبرونې د یو بل امریکایي سیاستوال پاول بیرمن دا خبره راخیستې ده چې یو وخت یې ویلي وو عام قتلونه د هیوادونو نفوس پیشي، خو پر افغانستان تیری د دې هیواد نفوس لس په سلو کې زیات کړی دی. په دې ډول بیرمن د دوام چامسکي د پیشبینی برعکس خبره کړې ده، یعنی نفوس زیات شوی دی. د دې لیکنې په یو بله برخه کې راغلي دي د 2001 کال د سپتمبر تر 13 وروسته د امریکا جګړې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د شخړو له امله خلک پیچای کړل. د خبرونې په باور له 2010 تر 2019 په نړۍ کې د کډوالو شمیر 2 برابر شو او له 40 میلیونه 80 میلیونه ته ورسید. بولوارک خبرونې په ځانګړي ډول په خبرې کړې مقاله کې د افغانستان، عراق او سوریه بي ځای شوي یاد کړی دي.
او اوس هم یو بهرنی مسله تعقیبوو. د امریکا د خزانې وزارت د ایران د هکرانو پر یوې ډلې، یوې تش په نامه کمپنۍ او لسګونو کسانو نوي بندیزونه اعلان کړل. د امریکا متحده ایالاتونو وایي په دغو بندیزونو کې هغه شرکتونه او چارواکي په نښه شوي چې د امنیتي ادارو په استازیتوب د حکومت د مخالفانو، ژورنالیستانو او د مسافرت د نړیوالو شرکتونو په ځپلو کې لاس لري. احمد تکل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د خزانې وزارت وایي چې دا ځلې په بندیزونو کې د ایراني هکرانو یو ډله، یو تش په نامه شرکت او له 15 زیات کسان چې د مخالفینو، خبریالانو او د تورېستي شرکتونو د ځپلو په کمپاین کې برخه لرله په نښه شوي دي. د وزارت پرون پنځشنبه په یو بیان کې ویل چې د مؤسسو او افرادو د تیر یو کال په ترڅ کې د ایران د استخباراتو د وزارت او امنیت په استازیتوب د کار کاو. بیان زیاتوي چې د استخباراتو وزارت د هکرانو دا ډله او د رانا په نوم تش په نامه شرکت د مخالفینو ژورنالیستانو د دولت د پخوانیو مامورینو د چاپیریال ساتنې د فعالانو د پوهنتونونو د محصلانو کډوالو او د غیر حکومتي مؤسسو د ځپلو لپاره کارول. د امریکا د خزانه وزارت وایي د همدې مؤسسو او افرادو د فعالیت له کبله یو شمیر کسان نیول شوي او یا لروانی او فزیکی ګواښ سره مخامخ شوي، او د ایران استخباراتو د آسیا، افریقا، اروپا او شمالي امریکا په دیرشو هیوادونو کې سلګونه افراد او مؤسسې په نښه کړي دي. په بیان کې د خزانه د وزیر ستيفن منچن له قوله راغلی دی چې وای امریکا ژمنه ده چې د سفر د نړیوال سکتور د ناامنه کولو او زیانمنولو په مقصد د ایران د سایبری حملو پر وړاندې به مقابله کوي. د خزانه وزارت همدارس د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې اف بی آی هغه سپارښتنه هم یاد کړې ده چې پرون خبره شوه او د رانا شرکت په مرسته د امنیتي ادارو د اتو بیلا بیلو او جلا سایبری حملو جزئیات پکې ورکړل شوې دي. د تهران او واشنگتن په اړیکو کې کړکیچ په 2013 کال کې ورسته له هغه پراخ شو چې ولسمشر ډونالد ترامپ د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د ایران له اټومي موافقې د متحدو ایالاتو وتل اعلان کړل. واشنگتن له دې اعلان وروسته ټول هغه بندیزونه چې د دې موافقې پر اساس فسخه شوي وو پر ایران بیا ولګول او ورسره دا هیواد په منځني ختیځ کې د تروریزم په ملاتړ هم تورن کړ.
افغانستان مسایلو ته ورګرځو. په کندز کې راپور دی چې پوځي دریشي او تجهیزات په عامه خرڅیږي. اجمل آریان او نور تفصیل.
د کندز ولایت یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د دې ولایت په بازار کې هر ډول پوځي یونیفورم او دغه شان نور پوځي تجهیزات په آزادانه ډول پلورل کیږي، او د دوی په باور له دې یونیفورمونو ورانکارې ډلې ناوړه ګټه پورته کوي. د کندوز ښار اوسیدونکو عبدالظاهر نیازی او عین الله په دې اړه ازادي روډیو ته وویل
د اردو دریشي یو څوک هلته شیریخ پزی کوي د اردو دریشي اغوستي، څوک کیله فروشي او کچالو فروشي کوي د اردو دریشي اغوستي. دکان کې آزاد بوټان تمام تجهیزات د اردو خرڅیږي، د ساراندوی د امنیت خرڅیږي.
نظامان چې کوم لباسونه ګټه اخلي استفاده کوي، کغه دریشي وي، بلوسي، بوټان وي، نو ډیر په عام مسار کې خرڅیږي. هلته ډیر ښکارا په دوکانونو کې چیرته وګوري چوک ته لاړ شي په دوکانونو کې ډیر په عادي ډول باندې خرڅیږي.
38 کلن امیر محمد احمدي بیا وایي چې خپل سر ټوپکان د پوځي یونیفورمونو په اغوستلو سره په بازار او کوڅو کې خلک زوروي.
ماخامو بالا ماخام منځنه کور خوروانم د کوسې خوله کې درې کسان سیومه خور دوه شاده ورو مصاله او نظامی یونیفورم کې ولې ودرې یم د چیک پاین د تلاشی کړل، ټلیفون پیسې ټول موږ نه واخیستل. ولدا غلو پولیس نه وو، اردو والا نو دا غلو په یونیفورم د نظامی کې وو.
دوی د دولت له امنیتي ارګانونو غواړي چې به لزانډ په بازار کې د پوځي یونیفورمونو د پلورلو مخه ونیسي، خو د پوځي یونیفورمونو د پلورلو هټۍ والوي دوی رسمي جواز لري او پوځي یونیفورم یوازې په پوځیانو پلوري چې رسمي کارت لري. په ورته وخت کې د کندز د امنیت قومندانۍ ویان هجرت الله اکبري بیا وایي د دې ولایت پولیس هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په خپل سر پوځي یونیفورم وپلوري او یا ورڅخه ناوړه ګټه پورته کړي.
د کندوز یا کلو دو دکان کې یونیفورم و لباس نظامی به فروش
خر کې دو دکانونه پوځي یونیفورمونه پلوري. هغوی ته د پولیسو له لوري په هوی ورکړل شوی چې یوازې پر هغو کسانو پوځي یونیفورم وپلوري چې د پیژندې کارت ولري. د جنایي برخې پولیس په ښار کې توظیف دي او که غیر پوځي کسان په پوځي یونیفورم کې وویني ورسره جدي چلند کوي. که څه هم چارواکي وایي په دې ولایت کې د پوځي یونیفورم د پلورلو یوازې دوه دوکانونه موجود دي، خو اوس مهال د کندز ښار په بیلابیلو برخو کې په دوکانونو کې هر ډول پوځي یونیفورمونه موندل کیږي. د کندز یو شمېر اوسیدونکي په داسې حال کې په بازار کې د پوځي یونیفورمونو د آزادانه پلورلو په اړه خپلې اندېښنې څرګندوي چې تر دې مخکې د وسلوالو مخالفانو له لور د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې وخت وخت له پوځي یونیفورمونو په ګټې پر امنیتي ځواکونو او دولتي تاسیساتو بریدونه شوي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
تاسو ازادي راډیو ته ورجست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو د سولې د خبرو له پیلېدو وروسته خپلې حملې زیاتې کړې دي. دغه وزارت وایي چې د طالبانو مرګ ژوبله هم په دې لړ کې زیاته سوې ده. د ننګرهار چارواکي وایي افغان لرغون پوهانو د بودیزم له دورې پات یو زندان چې شاوخوا 2500 کاله مخکې جوړ سوی موندلی دی. افغان چارواکي د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یو مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان حکومت په یونان کې د ډیره افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره 6,00,000 یورو ځانګړي کړل. امریکا د خزانه وزارت د ایران د هکرانو پر یوې ډلې یوې تش په نامه کمپنۍ او له 15 زیاتو کسانو تازه بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا اف بی آی مشر وایي چې روسیه لا هم د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنو هڅو ته دوام ورکوي. او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د بیلاروس د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د درغلیو او د بشري حقونو د سرغړونو په اړه تحقیقات پیل کړل. دو اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. نیمه نړۍ او کور کلی. تیر ماښام په خوست کې د لسګونو شاعرانو او فرهنګیانو په ګډون د سولې سرود په نوم مشاعره جوړه سوې وه چې نجیب الله خیل هم ورغلی و.
د پنجشنبه ورځ ماښام خوستو شاعرانو د سولې سرود په نوم غزلي زبرنامه کې د خپلو شعرونو او بیتونو له لارې په افغانستان کې د سولې او یووالي د ټینګښت او د جګړې د ښکېل لورو څخه د اوربان هیلې بیان کړې. د برنامې په پیلیزو خبرو کې خوست والي محمد صدیق پتمن وویل سوله د افغان حکومت ستراتیژي ده نه تکتیک، او دوه ته هم د افغان حکومت پلاوی د سولې د خبرو اترو په خاطر تللی دی.
سوله زموږ ستراتیژي ده نه تکتیک، خو موږ سوله د افغانستان د خلکو لپاره غواړو. هغه ارزښتونه چې د افغانستان خلکو د هغې لپاره په میلیونونو شهیدان ورکړي دي، سوله په هغې ارزښتونو د معاملې دپاره نه ده. سوله یو د بل د منلو دپاره ده، نه یو د بل د منځه وړلو لپاره. موږ داسې سوله نه غواړو هغه چا چې په نظامي ډګر کې څه زموږ نه غوښتل چې په لاس یې رانه وړه اوس یې د میز د مذاکراتو په میز هغوی ته ورکړو.
مشر لیکوال او شاعر نواب امیرزی هم په دې غزل زما خام کې خبري وکړې. وی ویل
موږ سوله غواړو، عزتمنه سوله غواړو، ښه سوله داسې ده چې عزت پکې وي، کور دې خپل وي، اولاد تعلیم وکړي، عزتمن وي، سیال ولري. اول به وکړو دواړه غاړې د اوربند خبرې چې ژوندۍ پاتې شو مهمې دي، د ژوند خبرې. او چې اوربند وشو، آرامي شو، نو باور پیدا شي، بیا به نو پیل شي زموږ ترمنځ د خوند خبرې. نور د غزوان نسل د اور په لمبو ما سوځوي. نواب نو ځکه درته وکړې دا د پند خبرې.
د لنډو ویناو وروسته د رباب له ترنګ سره یو ځای آزاده مشاعره پیل شوه چې شاعرانو په کې د سولې ښېګڼې او د جګړې بدمرغۍ بیان کړي. کبیر ریحان خپل دا شعر وړاندې کړ.
ټوپکه لتا مې کرکه، خدای دې نوم ورکه په ټوله ځمکه. لتا ویریږي زما مورکه، چې غږ دې واوري پرېږ دې غړکه. ستا سمانه ده له کبره ډکه، ستا ګولۍ کلکه سینه نازکه. بله چاره دې له مانه ورکه، په تا به اخلم نور ته نازکه.
ځوان شاعر قدرت الله درمان خپل د سولې ارمان د شعر په شبه داسې وړاندې کړ.
زه چې راتېرېږم نو پرک دې په هندارې کا، خې کله کله لیونۍ لیونۍ چارې کا. خدای د کابل جنگونه ورک کا، من راوله خدای د کابل جنکۍ بیرته هوادارې کا. او دغسې پښتونه چې له جنګه کرارېږي نه، داسې ښې ځان ته چې واده کوي ورندارې کا.
په خوست کې په جوړ شوي غزلیز ماښام کې یو شمېر شاعرانو خپل شعرونه د ترنم په انداز هم ولوستل چې حاضرینو بدرګه کړل.
دو اونیز پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدلی سي. نن د سپتمبر 13مه د مساوي حق زحمي د ورکړې نړیواله ورځ ده. رحمت الله افغان له کابله راپور برابر کړی.
په داسې حال کې چې د نورې نړۍ هیوادونو کې د مساوي حق الزحمې د ورکړې ورځ نمانځل کېږي او یا یې هم په اړه عدالت غوښتنه کېږي، خو افغانستان کې نه یوازې دا چې په دې اړه کوم اقدامات نه دي سوي، بلکې کارګرانو ته یو معمولي مزد لانه دی ټاکل سوی. د افغانستان د کارګرانو ټولنه وایي دوی څو ځله د کارګرانو د حق الزحمې مزد ترلاسه کولو په موخه عدالت غوښتنه کړې، خو هڅې ناکامې دي او حکومت په دې برخه کې هیڅ کوم اقدام نه دی ترسره کړی. د دې ټولنې مشر معروف قادری ازادي راډیو ته وویل د مساوي کار په وړاندې د یو شان حقونو ورکړه یو منل سوی اصل دی، خو د افغانستان ځینې دولتي ادارو کې دې اصل ته پام نه کیږي.
هغه ناس چې موږ درلودي بلاخره د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په کتو موږ غوښتل چې دولتي او غیر دولتي کارکونکي لږ تر لږه 2.5 زر افغانۍ ورته ورکړل شي. خو له بده مرغه د مالی وزارت تر ننه زموږ دا غوښتنه رد کړې او کم مزد تر دې دمه نه دی ټاکل شوی.
د ښاغلي قادری په خبره په لوړ شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کارکونکو حقونو کې توپیر شتون لري او دا موضوع د اداري فساد د ډېرېدو لامل سوی. د مساوي حق الزحمه د ورکړې ورځ تر ډېره د ملګرو ملتونو د ژمنې پر بنسټ د بشر حقونو د تبعیض د ډولونو له هغه جملې د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی بلل کېږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په ټوله کې مېرمنې د نارینه په پرتله کم معاش اخلي او په ټوله نړۍ کې د ښځو په حقونو کې جنسیتي تبعیض 23% اټکل سوی. په داس حال کې چې په افغانستان کې د ښځو د معاشونو او حقونو پر وړاندې جنسیتي تبعیض دومره نه دی ان تر دې چې دوی ته امتیاز هم ورکول کیږي، خو په عمل کې بیا لیدل کیږي چې لا اوس هم ښځو خپل اساسي حقونه نه دي ترلاسه کړي. په اوس وخت کې د افغانستان د ټولو ملکي ادارو کارکونکو ته د تغییر پروګرامونو له لارې خپل حقونه ورکول کیږي. د افغانستان د اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون وای اوس مهال د هیواد په 14 دولتي ادارو کې زر کارکونکي دي چې عایداتي سرچینې لري د تغییر پروګرام تر چتر لاندې فعالیت کوي. د دې کمیسیون ویان عبدالفرید احمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وای
در مجموع باساسونو
د هغه لارښود پر بنسټ چې د پروګرام د پام کې نیول شوی 10% د تغییر پروګرام برخه باید خزي ووسی او کله چې ټول بنسټونه تکمیل شي بیا ویل شو چې په دې پروګرام کې څومره خزي جذب شوي.
د ښاغلي
احمد په خبره مېرمنو ته ان د استخدام په پروسه کې 15 نمرې هم کومکي ورکول کیږي او که د کاري تجربه اړتیا وي 3 میاشتې تجربه هم د منلو وړ ده. په ورته وخت کې یو شمېر حقوق پوهان بیا وای افغان حکومت د مېرمنو لپاره مثبت تبستر ناملاندې ځینې امتیازات په نظر کې نیولي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې غړی سبحان مصباح ازادي راډیو ته وویل
بلا یو تشهد دا او د زموږ لومړي اقتصاد سره او پټوله کې د قانون جوړونې سره اړخ لګوي. د قانون د خبر باید تعدیل شو او هدي عقل باید مستعین شي. خو له بده مرغه دا یو جدي ستونزه ده.
خغلی مصباح وای تر دا مهله د ښځو حقونو په اړه رسمي شکایت نه دی سوی او دلیل یې هم په دې برخه کې د حکومت ډیر کار کول دي. بلوري ته بیا د مالیه وزارت وای دا وزارت له یو شمېر نورو دولتي ادارو سره په همغږي پر داسې یو طرحه کار کوي چې تر فقر لاندې دولتي کارکونکي له دې وضعیت راوباسي. د مالیه وزارت وایان شمروز خان مسجدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وزارت مالیه در هماهنګي
مالیه وزارت د ملکی خدماتو د کمیسیون او د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره یو ځای په دې کار کوي چې لک تر لګه تنخواوی 2000 افغانۍ ته ورسېږي
10000 افغانۍ برسونه.
ملګرو ملتونو د مساوي حقوقو د ورکړې د ورځې په مناسبت ویلي په تاریخي لحاظ د ښځو او نارینه وو ترمنځ د نابرابرۍ لوګي او په کم ډول سرچینو ته لاسرسي چې د ښځو او نجونو لاسرسي محدودوي لا هم دوام لري.
نیما نړی
اکثر دمیان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو